په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کوو. نن به په اسلام آباد کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د مسلمانانو نړیوالې ټولنې رابطه اول عالم اسلامي په نوښت په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړیږي. د اسلامي همکارۍ د سازمان او آی سی پر مشرانو او د غړو هیوادونو پر یو شمېر استازو سربېره د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک په ګډون د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي وتلي مذهبي مشران پوهان او د حقونو فعالان ګډون وکړي. د اسلامي نړۍ د غیر حکومتي سازمان د سعودي عربستان په مکه ښار کې خپل مرکزي دفتر څخه پرون جمعه په یو بیان کې په خپل وی پانه خبر کړی ویلی چې د دې دوه ورځنۍ غونډې چې د پاکستان د حکومت په همکاري جوړوي هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او په ټینګ د هغو قوانینو ټولو قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه غوښتنه بدرګه کوي چې د امریکا له سنا جرګې غوښتي دي چې په حاک کې ډېره د جرمونو پر نړیوالې محکمې آی سی سی د بندیزونو لګول رد کړي. ښاغلی بنت بیګا په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي آی سی سی د افغانستان په ګډون د نړیوالو جرمونو قربانیانو ته د حساب ورکولو لپاره مهم فرصت برابروي. هغه زیاته کړې چې د دغې محکمې او د کارکوونکو په وړاندې بندیزونه او ګواښونه په هغو ځایونو کې چې عدالت ته ډېره اړتیا ده معافیت ته وده ورکوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د امریکا له سنا جرګې غوښتنه کړې چې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو او د تمویل په اړه لایحه رد کړي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغو اسرایلي مشرانو د نیولو حکم صادر کړی چې په غزه کې د جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ترسره کولو تورن شوي دي. د امریکا په لاس انجلس کې د هستوګنې په څو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د لګېدلو اورونو په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمېر لږ تر لږه لسو کسانو ته رسېدلی دی. د لاس انجلس کاونټي د چارواکو په وینا لګېدلو اورونو شاوخوا لس زره کورونه ودانۍ ویجاړ کړي او شاوخوا 180,000 کسان له خپلو کورونو ویستل شوي دي. چارواکو ویلي چې دغو اورونو تر اوسه څه باندې 15,000 جریبه ځمکه سوځولې ده. د اکیو ویدر په نوم د هوا پیژندنې و خصوصي شرکت د زیانونو اټکل د 115 میلیارد ډالرو ترمنځ کړی او ویلي دي چې ښایي د زیانونو اندازه له دې زیاته شي. هغه سیمه چې د اور لګېدو له امله زیانمنې شوې له یو بل د لوټ او تالان له خطر سره مخ شوي دي. پولیسو د لاس انجلس په سیمه کې د سټیشن بي پورس د لومړي اور لګېدو رئیس لږ تر لږه 40 کسان د غلا په تور نیولې دي. په ډیرو هغو سیمو کې چې اورونو اغیزمنې کړي د شپې لخوا ګرځبندیز اعلان شوی او د ملي ګارډ سرتیري پکې د ګزمو لپاره ګمارل شوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون جمعه د جنوري په لسمه اعلان وکړ چې رومانیایان به نور د سوداګرۍ یا سیاحت لپاره متحدو ایالتونو ته د سفر کولو د مخې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د متحدو ایالتونو سفارت یا قونسلګرۍ ته د تګ اړتیا ونه لري. د دغه اعلان له مخې د رومانیا اتبا د مارچ میاشتې له 1 وروسته اړ نه دي چې امریکا ته د سفر لپاره د امریکا له سفارت یا د دې هیواد له قونسلګریو ویزې ترلاسه کړي، بلکې دغه پروسه به په آنلاین بڼه مخته وړي. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د امریکا سفیر کاتلین کاولیک د سفارت په ودانۍ کې یوې غونډې ته دا د امریکا او رومانیا په اړیکو کې یوه حساسه مرحله او د دواړو هیوادونو د څو کلونو د ګډ کار نتیجه یاده کړه. کاولیک وویل د ویزې د معافیت دغه پروګرام چې له مخې به چې د غوښتن لیکونو پروسه یې په آنلاین بینه ترسره کیږي د مسافرینو پیسې خوندي او د رومانیانو لپاره د سوداګرۍ خنډونه له منځه لاړ شي. خ خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل دا او نور خبرونه به هم کولای شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي خبرونه ډیره برخه دوه نیوزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو لکه څنګه چې په خبرونو کې مول نن به اسلام آباد د اسلامی نړۍ د یو شمیر استازو د غونډې کوربوي چې پکې په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې په موضوع پکې بحث کیږي له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم همدا شی به را سره وصل دی طاهر خان مخکمو اوریدونکو ته د دې غونډې د تیاری په باب معلومات ورکړل د دې غونډې اړوند نوې پرمختګونه شوې دي بلې تر هغه پورې چې زموږ د مشال څنګه خبريال سره اړیکه ټینګیږي پر هم پام دې موضوع کې به هم تم کیږو د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی وایي د نجونو د زده کړې په اړه په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ د استازو په غونډه کې به د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په ملاتړ خپل غږ اوچت کړي ملاله چې د نجونو د زده کړې لپاره د خپل فعالیت په خاطر په 2012 میلادي کال کې په پاکستان کې د وسلوالو په یوه برید کې ټپي شوي او بهر ته د درملنې لپاره لیږدول شوي و په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې پاکستان ته محدود سفرونه کړي دي د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د ملاله خیریه بنسټي وویان چې نومې نه دی په ډاګه شوی تایید کړی چې ملاله به په اسلام آباد کې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن شنبه پیلېږي او په اسلامي هیوادونو کې د زده کړې پر موضوع پکې بحث کیږي په حضوري بڼه ګډون وکړي پاکستاني چارواکو هم د هغې د حضوري ګډون پخلی کړی دی د ښاغلي طاهر خان سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده طاهر خان زموږ غاګوري د دغه غونډې په اړه ورسته پرمختګونه څه دي
سلام تاسو تاسو اوریدونکو ته یو خو تاسو د ملالۍ یوسفزئی خبر وکړه نو هغه اسلام آباد ته رسیدلې ده د پاکستان دولتي ټلویزیون د هغه ویډیو خپره کړې ده چې د پاکستان د زده کړې د وزارت یو چارواکي د هغه د اسلام آباد په هوایي میدان کې هرکلی وکړ او ملالۍ یوسفزئی پخپل د ټولنیز رسنۍ چې کوم دغه ایکس باندې دا پاغي لیکلي هم دي چې دا به د یک شنبه په ورځ وینا هم کوي د کانفرنس ته وایي چې ډېر خوشاله ده چې د اسلامي نړۍ مشال سره دا په ګډونو کې او طالبانو ذکر هم کړی دی چې دغه پټکو دغه د جرمونو یا دغه د اعمالو دغه باید چې محاسبه وشي خو بهرحال خیر لګه شیبه کې کانفرنس پیلېږي رواني شروع کیږي او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په وینا به کانفرنس د دې آغاز وشي چې سبا به هم دوام کوي او د پاکستان د چارواکو چې کومه وینا ده د اهداف په اړه باندې نو هغه د انجنونو د زده کړو د هغه چې کوم ننګونی دي او د هغه د حل لپاره یو مشترکه دریض او موقف هغه خپلول دي نو بهرحال کانفرنس په لګه شیبه کې شروع کیږي سبب هم دوام لري او بیا به د دې دوه ورځنی کانفرنس په پای کې د اسلام آباد اعلامیه په نوم باندې یو بیان هم خپریږي چې باغې کې به چې کوم فریکړې شوی فیصله شوی دا غي اعلان هم کیږي
بلې طاهر خان د دې کانفرنس نوښګر رابطه العالم الاسلامي په خپل خبره کړي بیان کې ویلي چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې نړۍ ته وښيي چې اسلام د پوهې تمدن او عالی ارزښتونو دین دی او پټینګ دی هغه ټول قوانینو او اعمالو ملاتړ کوي چې نجونې د زده کړو ترلاسه کولو جوګه کوي په افغانستان کې جون لشبګم ټولګي پورته لزده کړو منه شوې او همدارز د پونتونونو او نورو لوړو زده کړو ماسو دروازې هم پر مخ انټرل شوې دي تر اوسه پورې چې کوم استاذ راغلي دي آیا په دې برخه کې کومې څرګندونې کړې دي چې دغه غونډه به څومره ماسره وي ګټور وي او آیا نتیجه به د دې سبب شي چې طالبان په یو شکل دغه سختو پالیسیو په شاشي
ګوره د پاکستان د تعلیم وزارت د زده کړې وزارت لیکم یو مهم چارواکي دی پاکستان کې وو تسکتر وی افغانستان کې دغه ته مرستیال د وزارت وی اغه یو د دې کانفرنس د مقاصد او د اهدافو په اړه باندې کوم خبره کړې و پاره کې یو غدا وی چې په نړۍ کې د اسلامي هیوادونو د جنکو د تعلیم په اړه باندې یو غلط فکر او سوچ پیدا شوی وو او دا سی ورتیا وا چې دغه سوچ او دغه فکر لری کړی بدل کړی نو دلته زمانه زړه دی چې اشاره هم افغانستان ته چې په افغانستان کې کومه تګلاره ده د طالبانو د حکومت د انجنونو په اړه باندې د تعلیم په اړه باندې نو کې دي چې هم دغه یو بنیادی علت وي چې دې کانفرنس دا کانفرنس نن جوړیږي د ورځې سبب هم دوام کوي او دا افغانستان ته بلنه ورکړل شوې ده ځکه د پاکستان د تعلیم وزیر په مرستیال په خپل باندې دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت ته بلنه ورکړل شوې ده البته تر اوسه پورې د کابل لخوا په دې کې د ګډون پاړ باندې سنتي ویل شوی سفارت د اسلام آباد کې د افغانستان د غیر چې مونږ اړیکه ټینګ کړه هغه وایي چې کابل نه دوی ته هیڅ یو پیغام نه دی ورکړی شوی نو دا څه احتمال شته چې افغانستان په دې کې ګډون نکړي البته د پاکستان د تعلیم وزارت وایي چې د دې کانفرنس یو پیغام به افغانستان لپاره وی او دی خدا هم هیلمن وو چې په دې کې کوم د اسلامي نړۍ مفتیان راضی دینی عالمان راضی وزیران راضی ماهرین راضی نو اوی یو اثر په ځنې لري د غربي هیوادونو ځانګړي ذکر وشو په طالبانو باندې او دی هیلمن وو چې د دې کانفرنس کله اعلامیه خبريږي نو احتمال شته چې هغه په طالبانو باندې یو غیظ او یو اثر هم لري خو به رستو به قتل غواړي چې آیا د دې پیغام څه دی او اخوان بیا څه جواب راځي
کپل اندرته و د پاکستان د غوړستي وضعیت په پام سره چې په ورستیو کې د ډېری برخې د خنړیو بریدونو شاهد دي دغه کانفرنس ته امنیتي تدابیر کلک نیول شوی
امنیتی تدابیر بالکل نیول شوی دي او حتی چې کانفرنس کم نن پیل کیږي آغاز کیږي نو پاره کې فقط د دولتي رسنه او علاوه نور چاته اجازه نه دی ورکړی شوی نور رسنه او ته روسو بو کتی چې کله بیا دا ولنه پران سکوند ختمي کی دا روسو بیا څه کیږي نو دا ته کوم ګورو نو امنیتی ګامونه ټینګ دي ملالوی سب دې چون پاره باندې پاکستان کې پسواد کې حمله مشي او هغه چون کې بهر ژوند تیری نو هغه د پاره امنیتی ګامونه مخکې چوزه راغلي وړي اوسم ډیر دي
bale
امنیتی ګامونه ټینګ دي چې وزیران پکې راغلي دي مهم شخصیت راغلي دي
کور ودان تاسو لکه چې توخیږي هم لکه چې هوا بم سمنوي په هر صورت تاسو لپاره د عاجل روغتیا هیله کوم کور ودان مننه طاهر خان له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالو چې د اسلامي نړۍ د نننۍ غونډې په باب نور معلومات را سره شریکول د اسلامي نړۍ من جمله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس او د غرض دینی عالمانو د نړۍ د یو شمیر سازمانونو مدني ټولنې او د غرض نورو لورو د استادو په ګډون دوه ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیلېږي په دې غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د نجونو او هلکانو د زده کړو په وړاندې پر پرتو ستونزو په کې خبرې کیږي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوري کی چې د دوی رضا پکې نه وي لمک سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي مدني صاحب خبرونه ته خراغلی د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي دا څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې اوسي
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزت کې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کړو چې د اسلام مبارک دین څومره حق حقوق چې نارینو ته ورکړي دي په هماغه اندازه یې میرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته رې چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعضې خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دلته کېږي، نارینه لاس دلته کېږي، دا د علما اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هېڅ ځای نشته. یعنی حتی د مانځه طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، دا خو په صراحت سره په نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولي وي، دا حق نه لري چې جلۍ په اجبار سره یا په جبري توګه چا ته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري. ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولی شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها، یعنی کونډه میرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې دپاره په دې کې مشوره حتی د ده دپاره ضروري نه ده در چا سره مشوره وکړي یا دنه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري. نو په همدې حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث چې پوره کیږي، نو وایي چې والبکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي. یعنی مطلب دا چې والبکر تستأذن، یعنی اجازه ونه واغستل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه واغستل شي یا دنه مشوره ونه واغستل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلو نه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکيف اذنها یا رسول الله وهي تستحي، منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې یا لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوان را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه منګه اجازه وسنګه واخلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې و اذنها سماتها، یعنی کتا چې چرته غله د موضوع یاد کوي چې لورکۍ یا خورجانی زته احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی. یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کی، یو به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښ دی، ما ولا ورکی، یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم په دې کې د ده رغبت ده. او دا موږ ګورو ابراهیم خیل صاحب، موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ، د کومې لورکۍ چې خوښه وي هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کړي. یعنی په دې حال کې د ده جلی رغبت دی، دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري، په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نهي کړی دا، او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه سماتها او یا والبکر تستأذن، تاسو نه اجازه واخلئ. نو په دغه اساس باندې که دغه عمل څوک کوي دا غیر شرعي عمل نه، چې په جبري توګه څوک ورکوي. بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي، یو شرم ګڼل کیږي، او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو، ځکه چې د نارینه و نه د زامنو نه پوښتنه کوو، ځکه چې زامن حضور لري، زامن خو طاقت لري، زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کړي. یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو، د اولادونو نارینو نه پوښتنه کوو، مشوره وسره کوو، او بلته بالعکس د خزینو نه پوښتنه نه کوو. د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده، همیشه محرومه پاتې شوې ده، او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پاتې ورسیږي.
بله مدرس صاحب، د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خوا به عیني شاهدان هم دوايي له کومې ورځې چې د طالبانو نظام په خزو باندې د مکتب دروازې تړلې دي، دوی کار ته نه پرېږدي. دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته سوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کېږي چې ورته ویل کېږي چې اوس خو مکتب نسته، تی وایي پوهنتون نسته، کار نسته. دغلته هم دوی نه پوښتنه نه کېږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي.
دغسې یو دعوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي، هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی، او دغه حقوق د خپو لاندې کوي. یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق غواړي، یعنی دا څومره د شرم ځای دی، دا څومره د بی غیرتۍ زیاده دا څومره د بی حیاي زیاده خدا نه خواسته چې تخپل وای چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې لورکی له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواله پروت دی تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواله پراته دي او تعالی امر په باندې شوی دی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په دغه چې دغه حقوق تاسو په خو لاندې کړی دي یعنی په دغه خو زه فکر کوم چې د حقوقو موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او حذفول دي خزینه طبقه د ټولنې او د معاشري نه ختمول دي حق خو داسې یو شی دی چې یو انسانیت به سل حقوق ولري ته تدري حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دوی بالکل د خزینه او طبقې ته د انسانیت بصیر نه دي قایل یعنی انسانیت خو صرف دی له نه وای موږ د یو شمېر علماونه د دو اورو یو شمېر علماونه لونګۍ بیوالي ډېره غټه ډېره پراخه په نامه د سنت او دا به بیا په سټیج باندې او بیا بوله سوشل میډیا مې به ډېره به مایکم پروت دي او دا به ډېر په بې شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی ما له اوس شرم راځي چې زه دلته وایم خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بې شرمۍ سره دغه عالم وایي چې ښځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پوهېږي باید کې مسکم شي یعنی دا څومره بې شرمي ده دا څومره بې حیايي ده د علماو نوم تاسې وشرمو د اسلام د نوم د شرمولو پسې تاسې راغستې ده دا د افسوس ځای دی
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو د انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده د دوی له وجې نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته چې ورکړلې راځو کورنیو ته کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ همداسې یو چلند سره وکړه دا څومره یوه د درد خبره ده
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی اوس نظام په منحیث د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولری هغه شفقت ولری اما ته خو واقعي پلارې ته خو معنوي نه ته خو یعنی ته خو حقيقي پلارې ته خو حقيقي موري ته خو خورې ته خو وروري ته ولې دغه حقوق د خپل اندی کې نو بیا هم هغه نقطې ته راځم هغه تیر نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دوه غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دوه خپل حقوق نه پیژني دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی دوه خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم وخاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅومره تکلیف دوی برداشت کی او دوی وسغمي او دغه روان ژوند ير روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دوی د عمر سره جوړ نوي دوی د قواري سره جوړ نوي دوی د خایس سره جوړ نوي او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده بدبختی اماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بند وي دغه مېرمنې په ټولو مردا غسی محرومي وي او دغه سی په مظلومي وي
کله دغه مېرمنې دغه انجونې ودیږي د څه چاته چې اصلا دوی په عقل باندې معلومات ملري دوی نه پوښتنه هم نه یې سوي واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپل انجلۍ باندې ژوند سره قم تیریږي اولادونه یې نړۍ ته راځي دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومان حق او حقوق تر پښو لاندې کیږي
دلته تاسو ورې نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغې د ملګري د یعنی د ګډ سفر د ملګري چې موږ تاسو له ټاکو د دې په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د پاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دبان اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کوي دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه ته به تاسو وخت ورکې یو بل وګوري دی یو بل به حتی علما وچ دو به دی یو بل اواز ووري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خزي اواز د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سې وچ د خزي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کولای یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي هغه چې دلته تاسو باید دی جوړی ته وخت ورکې ترڅو دوی یو بل سره خبرې وکړي ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي او بیا دراوځي خپل تصمیم ونیسي او دراوان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دمه نه یې پام دی الفاظ ویل دي چې دوی اواز خبرې به دی او بل واوري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نری وي د نارینه او اواز ډیر نری وي هغه مېرمنې ته خوان نه ورکې نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومان او پاک لباندې به هم خبرې وکړو چې د کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کیږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي پرته د دل خوښه ده د کور ته راغلي
کله چې یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط ای خیدا تا دا صحیح نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه خزه دغه لورکی د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار تا راوس دغه جلی ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی نو سبا ته خپل اولادونو دپاره څه فکر کوې سبا ته د خپل اولادونو دپاره څه نظر لرې سبا ته د خپل اولادونو دپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسې شریعت مراد کوئ تاسې اسلام مراد کوئ تاسې له حقوق مراد کوئ دا دا پېنه په کومه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط ایښی دی تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ایښی دی یا د په واسطو ایښی یا د په نوع فشار باندې ایښی دی نو روان وخت کې د خپلو اولادونو دپاره د خیر تمه کول د خپلو اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د داسې انسان نه هېڅ تمه نه کېږي او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی داسې د ده اولادونه الله دې په رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کېږي به
که تاسو اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کېږي یو انجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووځي دا خو دلته مکتب نهشته کار یې نهشته مصروفیت او مسؤلیت یې نهشته باید واده یې کړم که دغه موضوعات په منځ کې ونه اوسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاس وټاکل سي دغه مشوره دغه خوښه وي دا څومره ښېګڼې لري
اول خو ګوره که موږ تاسو فکر وکړو چې کله دغه په رغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وایي کار چې په سلای بې بلای یعنې هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت وي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک آواز واوري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دې کې رغبت راځي یعنې دا د مینې او د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خود سه په آزاد فضا کې د صلاحیتو کې او بل د چ په فکر سره وشي د ژوند په مثبت وي دا په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه ناری نه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره کوم مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره کوم مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوه کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوه آئندم جوړه ده د دوه اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي د دوه منځ کې بيځای الفاظ نه استعماليږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه یو بل ته په خطاب کې به هميشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو همدغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالیږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې یو داسې چا سره دا مخ کیږي هغه کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړئ د انساني حق حقوق د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږیږئ خپله دا د ځان لپاره څه کولی سي
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې وس په وس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوی دي دوه محکمې ته رجوع کوي چې دا دوه یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوه باید محکمې له رجوع کوي چې دغه نکاح کیږي او ځکه زه رغبت نه لرم نو هلته خو قاضي څوک ناسته متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي د ګیرې پریخه د خنور مغز خالد بیچاره نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکي هغه خو په مغز کې شي نهشته یو فقط پګړې د ګیرې پریخه د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه به څه د په حق کې فیصله وکړي هغه به څه وکړي نو دغه هم یوه نقطه ده چې زموږ خزینه طبقه یې مایوسه کړي دي د دوی زړونه یې مات کړي دي یعنې جرأت د نه شي کولی چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې خو موږ تاسو اوس ګورو په محکمې کې خو موږ تاسو نو الله ربالعزت دی د دغه محکمو نه خلک وساتي ځکه چې یو ځای کې چې عدالت نه وي یو ځای کې چې انصاف نه وي واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېده دی وکی نو وی چې دا خو ګستاخی دی وکی نه هغه د کینه هغه دی وی چې د علماو د سید حق علماو د ستاسو کینه د ما حق دی او پلار په دې را باندې ګناګاریږي، مور یې په دې ګناګاریږي، د سړي سره زما ژوند نه کېږي، دغه ژوند زما خراب دی، دې باندې څه ګناګاریږم؟ را روان وخت کې دغه تاسې چې ما ورکوئ دغه ګډ سفر چې زه د ده سره ټاکمه، هغه مانه څو قسمه مطالبې لري، هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف دپاره کېږي، نو هغه چې زما زړه نه وي، هغه چې زما رغبت نه وي، او هغه د مانه مطالبه لري، نو زه به تر تاسو چې ژوندی یم زه به ګناګار یم. نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم، بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم، او د ښه ژوند دپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم. والدینو نه دې لطفا هیله دې ولوکي چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تطبیق کوي، او د صحیح علومو سره په دې به کې مشوره وکړي.
بلې، کورنۍ ته به تاسو څه ویلي ولرئ؟ البته ټول کورنۍ اهداف نه دي، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي، دوی ته به تاسو ویل ولري؟
هغه والدینو ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رشته راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي. دا د دوی ژوند دی، دا تاسو ژوند نه دی. اوس که خدای نخواسته لور ته له پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک وخت او هغه الک خدای نخواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پودري وي یا مثال ډیر بد عمل، خو ته خو کولی شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه زه تا لپاره مناسب نه ګورم، زه پلار یم، زه تا باندې شفقت لرم، زه په تا باندې محبت لرم، دغه زه تا لپاره مناسب نه ګورم. لوري هغه یو اساس دی، او نور که دغه سي تاسو ورکوي او رښتې راځي، لطفا د لورګانو نه مشوره والي. لورګانې کینوي، دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی، دا اوسني علما او موږ فقط په دې باندې تیریستي وو چې دینه بهایي خوریږي او دینه شرمونه خوریږي. نو د ټولو مې هیله داله چې لطفا نړۍ کې او په افغانستان کې داسې نه ده چې د حق علما نشته، او داسې نه ده چې علما د دین نه خبره دي. فقط دغه شته نظام غونډې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصو یا مونې مسلی ویلي دي، نور کتابونه خبر نه دي. ولی نه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو د نقطو نه خبره دي، هغه استنباط کولای شي، هغه استدلال کولای شي، دوی هغه سره مشوره وکړي او هغه له دې کېني. اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې شونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي. نو دوی والدینو ته باندې مې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به الله رب العزت نیسي، په ورځ د آخرت به موږ تاسو یو بغل روچ وي، دوی به ګریوان او د دې لورګانو به لاسي، او دغه به ستا د الله په حضور کې تا کشکي، او ولا به چې دغه پلار په ما باندې ظلم کړی، او الته بیا پلاره، الته بیا موري، ستا حجت نشته دی په اوسني ټولنه کې، حجت نه قایمېږي چې ولا زه خبر نه وم. ولې چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا، وسایل د دنیا شته، ته کولی شي چې ځان آګاه کړي. دا چې ځان نه آګاه کړي، دا د جهالت دی، دا د حماقت دی. نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري، او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې، د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي.
مدني صاحب، لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سوه، د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام دی چې نجونې درس نه پرېږدي، بیا دوی د کار حق نه لري، نو کورنۍ هم راپورته کېږي یو نامناسبه کار له خپلو لونو سره کوي. نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړي دي، دوی غوږ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې، خو تاسو پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسو ونه شو کولای چې تاسو د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړي. په هغه کې تاسو ناکام مستې، ولې چې تاسو نړیوالو، تاسو نړیواله ژبه نه لري، تاسو د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ، تاسو نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسو کې نشته چې هغو له قناعت ورکوي. او دا ولې نشته؟ ځکه چې ستاسو په مغز کې، ستاسو په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به وایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ برازي چې دغه ملت به هم د تاسو سره حساب کوي. خو دغه د مرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی، کس مونږ اواز هله ده چې وایوري، او دغه لبیک وای چې د دغه مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نور بند کړي، دغه د وحشتونو دروازې نور بند کړي، د الله په خاطر مملکتونو ته مشرمولو، د الله په خاطر تاسو سوریه وګورئ، تاسو سوریه وګورئ، هغه دراغله ټول امورات دبیکړه خو ته اجازه ورکړه، حتی دا ته وسوګره د نوې کال د مانځلو اجازه یې ولا ورکړه. دا نړیواله شوبه ده، دله نړیواله شوبه وي، دله نړیوال تعامل وي. نو تاسو خو نه کیږي چې تا هرڅه بند کړی دی، او هرڅه په دې خپل په دې ناکار مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي، دا دې بند کړی دی. نو لطفا په دغه برخه کې واخن شرم دی، یعنی موږ تاسو هیڅ روینه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت یا بی بی عائشه ته په ورځ د اخرت او میکلسوم ته په ورځ د اخرت څه وای چې تاسو دې قشر باندې من کوم له څومره ظلمونه وکړه څومره موحشتونه وکړه یعنی الته بده دغه بیبی عائشه همدغه کلسوم بده لولاندې کو شته نظامه شته نظامه بیبی رقیه د لولاندې کو فاطمه زهرا د لولاندې کو چې هم دوی تاسو نه پښتنه وکړي دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو بده باندې دغه ظلم کړل یا تاسو له محبت ورکړی دې شته نظامه ستاب بیبی فاطمه ته او ستاب بیبی عائشه له جواب سوي
ډیر زیاته مننه ښه وخت ولري
مننه به عزت او سلامت اوسېږي
دران دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو پاک لبانې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خه پرته دوی د کورنۍ لخوا وځيږي په دې خبرونه کې موږ سره میلمو قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمه پیښه کته
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو سوالونکو سلامونه زه سید شنوارم د نن ومو ورس کې مو لوی متفاوت زاویې د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره مل وو افغانستان منځنی ختیځ اروپا امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرې خو دي نن به مو خبر کړم بیا هم ستړي مشه 2023 کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاسه افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول په دغه کال کې کسان نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونه او فشارونه وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی یونیزو کڅوړو باران کم نه کړو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خځې او نه هم د طالبانو کوم مخالفه ډله وروبلله خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو ټول شموله حکومت جوړولو د بشري حقونو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درنوي تخانی کړي برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل لدی هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګری په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسیې پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وایست او د روسیې په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکې وپالل خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفو چې طالبان د اسلام آباد شنګای کانفرنس کې هم پرې نه خوتل
د سره چلر وشتم کال د افغانستان په هکله باندې ډیر ستر ننګونې وي سربیره پر دې چې افغانستان خلک لاوس پورې هم پنځه واکې ژوند کوي د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غوږونه واورېدله بلکې نړۍ غږ ته هم مثبت غبرګون ښکارونه کړه متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قونسلي چې پخوا به د افغانستان د ډیپلوماټیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمایندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماټان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل سربیره پر دې چې د افغانستان د میرمنو په حق باندې ډیر بد رقم ته شاتګ و طبي مؤسسات د ښځو په وړاندې وتړل شو او د امر بالمعروف نهی از منکر قانون هم په تصویدېدو سره او یا په توشی سره متاسفانه د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې شول.
چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي.
او د ازادي راډیو د موندنو له مخې طالبانو په تیر 2014 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅ ملي ناسته نه ده کړې، بلکې موقت حکومت یې څلور کلنۍ ته داخل شو خو اساسي قانون د واک څرنګوالی او ډیر مهم ملي هویتونه یې تشخیص نه کړل. دغه راز دغه ډلې حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې له طی کولو پرته ځینې فرمانونه، قوانین او حکمونه ورکړي دي چې له مخې یې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي. نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه یې د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعدې ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې اند ښځو غږ هم ستر یې اورد ګڼي او له مخې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خبرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2014 کال کې وویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اورېدنې، سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون تر څنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1.6 نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واستوي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې تر څنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اگزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلومو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایر پر لوبو بندیز هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دي.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه به ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغوي. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي، دا د استبدادي رژیمونو کار دی او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي. حتی طالبانو په غدینی اصل باندې هم وفا و نه کړ. دوی وایي چې موږ اسلامي نظام یو او په اسلامي نظام کې وشاورهم فی الامر. الله جل وعلا شانه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایلی دي ستاسو مسلمانانو سره مشوره وکړه. طالبانو هیڅ کله هم له افغانانو سره مشوره نه کړي، په هیڅ چاره کې دوی راغوښت نه دي. یوازې که راغواړي هم ځینې هغه خلک راغواړي چې هغه د دوی د ګرات خلک دي یا د دوی د لاس خلک دي، نو لعام افغانانو سره یې مشوره نه ده کړي او دا ورستر بلی د طالبانو هغه استبداد زیاتوي.
د بشری تاریخ مکرر تجربه خي چې هر کله په یو ټولنه کې استبداد تر حد واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد دپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2014 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړې، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید، له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډله ییزې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښت تل حقانی شبکې د وزیر خلیل حقانی ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2024 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 53% زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تېر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو تر څنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولی شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل تر څو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوه چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهې او آزادې جبهې د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړې او سیاسي مخالفانو یې د کال په آخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفاتیش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن وو، بلخصوص تیر دا یو کال دنیا په یوکراین او په منځنی ختیځ کې مصروفه وه او جریانات ډېر زیات ترخه وو. بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځته راغلله. همدارنګې په پاکستان کې که تاسو وګورئ امنیتي حالات ډېر کړکېچن وو. که چېرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کړو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په ښه حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامي. تنه خپله نظامیان د پاکستان وایي چې دو ډېر زره نه زیات نظامي عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډېر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځي کې به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډېرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنله چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولي خبريالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې د 1.5 هیوادونو په منځ کې 1.55 مقام ته وغورځېدلی دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان وڅلویخ درجې شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقونو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي. خو دا پیښې د یو کال نه دي، بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبره نه کیه یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویش محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډېره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کېږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادي نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی. ټول خپرونې څارل کېږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کېږي او یوازې هغه خپرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کېږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق مطلق اوسنۍ نظام یو استبدادي نظام دی او کچېره وضعیت په همدې شان دوام وکړي ما باور ده چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نور هم پراخه شي او له بعد مرغه یو شمېر آزاد رسنۍ به خپل فعالیت پرېږدي او یو شمېر ژورنالیستان چې په افغانستان دننه فعالیت کوي دوی هم د محدودیتونو او د فشارونو له وجې دې ته اړ شي چې وخت پرېږدي.
او طالبانو په 2024 کال کې هم نجونې ښوونځیو ته پرېنښودي، حتی له طبي انسټیټیوټونو یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت وویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دیني زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 615,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2024 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,012 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمېر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمېرې دا وی چې له 3,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکترا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکترا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همداراز په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شویو خصوصي پوهنتونو شمېر هم تیر کال له 3,000 نه 350 ته ورسېده چې وجه یې هم د پوهنتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
موږ په قرآن کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علومو نه لرو. دا چې یو څوک راجیږي کې په لوی لاس باندې دا امت وي شي، علوم وي شي، ښځه او نر پکې بیلی، مثلا راجیږي وایي چې ښځه د علم وکي، نر دی نه کوي، نارینه دی وکي، ښځه دی نه کوي، فلان علم دی حاصل شي، فلان دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کېدای شي ولري. ځکه چې قرآن کریم خو واضح دی په دې حقله، اسلام واضح دی په دې حقله، دلته کوم اختصاص د علومو نشته. دا چې یو څوک راجیږي په لوی لاس یو امت راخلي، یو ملت راخلي، هغه د عصري علومو په اوسنی وخت کې د عصري علومو نه هغوی محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقې د استخباراتو د پلانونو د تطبیق دپاره د ملت ځوانان د علومو نه اساره ول کیږي، د هغوی د پرمختګ زمینه نه مساعدېږي، یا د هغوی دپاره د علومو دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
اوس هم له دې خبرې کې چې 2024 کال له افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2024 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو ګاونډیانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو دوړ سره لاس وګریوانو او هلته 2024 کال عام کال نه بلکې له تشدد او ډکو لاجنونو کال و. دغه هیواد کې د فبروري د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو او پر ګوند یې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم و، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاه عباس شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوښته او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2024 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستانی ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پښتونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېرې مهمې سیمې د ټي ټي پي وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلي وي او د شپې له مخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدلی. ټي ټي پي په خیبر پښتونخوا کې د چینایي انجینرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نښه کولو راواخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوستو د پرله پسې سقوط، د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزي حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درون اقدام خیبر پښتونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استازو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو له سیمو د پاکستاني ځواکونو د وتلو، د ډیورنډ د نه منلو پر خپلو کاني او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان شپږ میلیارد ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې څه مثبت اثر وي. اوبه کتی شي ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې بحث شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړی استازي کابل کې هغه خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوي کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او اوس منځنی ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو مېلمستون کې او یحیا سنوار په غزه کې ووژه. د حزب الله غښتلی مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې له منځه یووړ، او اکتوبر کې د هغه د احتمالي ځایناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس یې په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوونکی پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمعي انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامي مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښو ښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېد او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم له پرځېدو وروسته هیله مندي ښودلې ده چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسی ختم شوی او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د هیڅ شک نشته چې اسرائیل به ډېرې دعوې کوي چې دوی ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کله د هانیه مرګ دی او که چېرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او داسې نور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللی کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانه وړله. بیا دغه څپه د جګړې سوریې ته وغځېده او سوریا تقریبا یو طرف نه د سوریې خلکو ګټه کړې ده، او د دې محوري نقطه شاته هم د خپل د سوریې د فلسطینیانو او د اسرائیلو جګړه وه.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د څرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنهای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکی مسعود پزشکیان هم د خامنهای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیا د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګرۍ په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم را نسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل سوی او مات سوی ده او د دې وړ نه ده چې دوی چا ته اوس غبرګون ښودلی سي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلیږي نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی سي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسې پیږئ مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولی که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی سي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالډ ټرمپ په کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایډن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایډن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه د غراز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړ او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړې دي. خو د هغه راتګ د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګوي. دغه له راتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځني ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي.